سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو کوو. پاکستان کې له پټلې د اورګاډي او وختو پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شو ته پورته شوی دی. چارواکي وایي د سند له نواب شاه زولې سره نږدې له پټلې څخه د مسافروونکو اورګاډي د خوېدو په پیښه کې په وژل شو ډیر شو تنو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي. د سند د سکر زوند اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د اگست پر شپږمه د هزاره ایکسپریس په نوم د اورګاډي لس ډبي یا بوګیل پټلۍ اوښتې دي. د وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی. لاکو زیاتوي چې اورګاډي له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټلۍ اوښتې، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیون شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت د خلکو د نه لاسرسي، د دوی د اعدامولو، سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو شتنو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د لزر پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسال کې د چنن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. د 1950 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغې درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړه او ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم زون کې ټاکل شوې. د نیوزیلند تکواندو فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپابا د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزي به روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل. او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل. تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 28مه، 23مه او 26مه په سریلانکا کې سره لوبې ولري. د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګورباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت مرزه، عبدالرحمن، مجیب الرحمن، نور احمد، فضل حق فاروقی، وفادار مومند او سلیم صفایده. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. په په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د مو خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت وخت موږ سره شریک کړي.
او پاکستانی چارواکو او سیاسيونو ادعا کړې چې د افغانستان خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت هم د پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وايي چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو دی د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کافي کړی دی، دا کړی دی همیشه د پاکستان همدغه
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاور په پاکستان کې د بریدون لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی لبیا واکمنې ورسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهیل کې ده چې د جمعې پر ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومت په افغانستان کې د ترګرو مخنیوي وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په ریپورت کې.
له افغانستان او پاکستان ته د ورپی خمنيتي غواخ پاړه د پاکستانی چارواکو او سیاسيونو له اداو سره هم مهاله د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زلبیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د مو خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت وخت موږ سره شریکي کی.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستانی حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخاوني سي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلی جرګه کې خبري کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نه یو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خود ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی خوده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کوي ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. هغه کیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړي پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو دا سکار ونه کړی چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګوري کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه باندې او بیا هم د رواني جنگ ته جهاد.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو د طالبان حکومت دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې ورستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنا خصوصا د کرماسون دی ویانا او شکاکو د 1983 کال را دی خو هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای شي خپل اسناد درایې یا هغه دولت تورند هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او کني بیا نو نه حق دا چغم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار دغه دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او دل کی سودی په دې اکثر باندې پر مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې عمل هسته نه وه کینت د افغانستان دولت دینه کرا اسناد لاسوندونه تر غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده. دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلي ما نه ده بلکې افغانستان ده. افغانستان درېیم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزه. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي. دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر هغه څخه خواستي.
مارچ صاحب پر یو بل تور پوری کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلی کول شي تاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښه اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دی وایي چې سب سے پہلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګهتوکې دي هر څه او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاسپوز دلته کړي نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او باقدرته ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څخه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتونو سره دوی ارتباط لري او هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتا نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتونو همدغسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي ملت فاصله اخلي ملت خپل حقوق تر غواړي خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریکول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کښېني دوی تاریخي قوي پالیسیان جوړ کړي بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه. بل طالبان د پاکستان په هکله باندې له څه نرمه ژبه هم کاروي. مونږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هېوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي کورنۍ هم کېدای شي ډېره پورې هلته وي نو دغه مجبوریتونو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دین هم یېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته. دوی له دین هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو ویشتنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د لس زره پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
15 نفر د ازوري دادن ما 6 نفر اونجا موندیم پول ندادیم با اخر کو 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود 5 نفر دیگه.
دا افغان کډوال را کوي چې پاکستانی پولیس او د شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې لکوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت لامل یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لا قانوني اسناد سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه لزر پاکستانی کالدار اخیستی دي. دا وای ورستی او څو ورځو کې د ویزه موده تمدید کړي دا په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د د په وینا له دوی سره د پولیسو چلن لسپکاوی ډکو او دوی ته ویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنیو ته څه ونه وایي.
یک نفر اومد اونجا از افغانو خود مو
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او وی ویل د یو نفر پر سر 60,000 کلداری راکړی چې له موکړي موږ ویل چې موږ پیسې نه ورکو موږ ویزه او پاسپورتونه لرو موږ چې یو ورو نو کسانو ویزه او پاسپورتونه نه درلودل او د ښار ټیکټونه یې درلودل نو ټولو ویزه او پاسپورتونه درلودل
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او ازادي راډیو ته ویل
زموږ له ثبت او راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو 10,000 کلداری ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی؟ زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي. سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو، له هر یو څخه یې 10,000 کلداری وغوښتې. یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی وو.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستو. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بیلابیلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړیوال رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې نن یک شنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونی اته اویایم کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دوغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیز ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یو ځنۍ هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې لا اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو لا اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل سویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزی په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک کاری. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ کړه چې افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیول شو، نو پاکستان بیا د حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په جواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل ک اسلام آباد څه اندیشنه لري له موږ سره دي مخامخ د اندیشنه شریک کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15 په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب لارې په یو بیان کې د شاغلی مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشه حکومت تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وو حکومت آئی جب امریکا وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی. په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تر سره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول داوای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال داري چې د څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هواري کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره د خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزری تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پی په زورګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نشتې د شو کلونو راهیسې د دې لپاره مختبیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل پنځم ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تربیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یو شورش بدل شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کوم سلابې پریخي وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړل دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لوی کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې ایوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی او بغاوت دی، ځکه چې په سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کوهاټ کې، بنو کې هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دیم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی.
درې مدد
د پاکستان پولیسي مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډیر تلفات ورکړل. او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډیر جدید هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب لپاره، بلوچستان لپاره هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ بیا کلن تاریخ کې سیاسي وقت د ملکی حکومت په وخت هم د پردې شاته د پاوس په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اسد رادو ته وویل،
موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورن د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واک 2000 کې چې دوی ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورن کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه چې ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګ دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راکیسي افغانستان ته راشي.
شاغلي آزاد زیاته کړه چې نن څنګه دا خبره حکومتي چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلواله وړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډیر مهمه و، کومه لوبه چې غیر بینلی ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او داخله کې پیسې وغولول او مختلف تصویر غوته په لاس ورکړ، ځکه چې اساس تاسو وګورئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اساس په کابل
او بخښه هغه لیکړو خل او بخښه. ولې افغانان د فکر کوي چې د باجوا په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولر دغه غلطوي او تیر باسي؟
نه نه، فکر وکم داسې ده چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلويش کلم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده، ځکه چې هغه په ظاهر اندی لپاره یو لوی خدمت وکړ چې د وخت شوروي د ناکامولی د غوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده وکړله. الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واوري، حمید ګل وای چې مونږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زیو دی د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي،
دا کار دی کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه نه درلوده.
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبري ځینو ته د دې لپاره ساتي ښکاري چې پوځ سن دی ویلي، خو کله چې د جولای په 12مه په ژوب کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 عسکر او 15 تراګر ووشل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې. د جنرال آسم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني کابل ته په درې ورځني سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال شاغلی دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او تر دې لید نکته نورسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته zarar نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات تکاروشي. د دې مثبت اعلامیه اثرات لانه ورسنی شوي چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د پاکستان د واکمن دیموکراتیک ائتلاف یا پی ڈی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکو بریټو شو. په دې حمله کې لشتر لشه 45 تنه ووشل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. که څه هم د دې بریټ مسولیت د خراسان څنګه واخیست، هغه ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده، خو پاکستانی چارواکو کابل ته د تور غوتونه ویل. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.